تر مشي ځانګړي استاذ یو دی یو نامه د دفتر مشر روزه اوتن با یو وای د سیمه هیوادون الله هم له افغانستان د تروریزم د خبري دو پاړه اندېښنه لري. میرمن اوتن با یو تیر مخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابل شوی و د وینا په مهال د خبره وکړه. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنیو غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نور تلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ګیدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام دی یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د امنیو د احتمالي خبرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته ور وغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دېونې په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 1400 کسانو جسدونه موندلي چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د انکالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 کسان لا درک شوي او 11 تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دېونې په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 60 کسانو د کېدو راپور ورکړی. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. له غزې ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال پرون د 60 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د جرمني خبري آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شو چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و خو په وروستیو دوو اورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نمروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څه وایي؟
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جماعت کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي، کومه بده پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړئ. اوریدونکو د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمېر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتون فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅل لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سي پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچا کې لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ما ته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرطله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او هم فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هم هغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي، چا چې په لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، د هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې چې مالکان انجن ته تدریس ورکوو، چې هغه ور باندې اوس وخت کې بند شو، چېرته چې پیسې نه وي او چېرته سړی مصروفه نه وي نو خپل اړتیا سړی څنګه پوره کړي، نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېر بیروزګار دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي، خو لا تر اوسه ډېر د دنې پر پیدا کېدو نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم چې هغه دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني شار سره هم مختی. نو زمونږه هلمندی دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپل اړوند مسلکي برخو کې پر دندو وګماري، خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګری زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګری دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وایان نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړې څه رقم کسان غوځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه، البته چې ډیر کله به یو کس به مسلکي وو او هغه به بې دندې وو، دغه ستونز لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم، نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی، که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپل مسلکي برخه کې کار وکړي نو هر څه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دې چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
هاشمی وای مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لام دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې خوخي ور نه دی. لن موري سره مې مرکه کړی په غړې سره وګړو
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دی. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسنی دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقررې چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقررې ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتی کېږي. نو د دوی چې دی پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا واوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدی خبرې تراشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیرته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهېږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی په خپله د کاردان محصل وم، خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابد، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مکه به مالکنې کولې، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پریږدي. دغه به د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي؟ هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نن پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي. یو تېروتنه چې د مونږ نه مونږ د هغې نه چې د زده کړ نه کوو، بار بار په مونږ باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د مونږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کړو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کړو. له دې نه بل هیله لور نشي کېدای چې مونږ یو کوچ یاره ولا دا دوی چې اوس سره کوم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړ سطح کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کیږي. نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کمی وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره د اے آی ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ هغه نه چې
مخکې. هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دي څومره لیدلي؟
وینو مونږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب ژباړون کېول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یوې ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او دا سي ډېر په ډېر شمیرې باندې خلک شته.
بله نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان ته هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته ده ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وي، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک چې خپل نه وي که نه، واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشي کولای څه شي باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خفګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهی نه خواهی، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند درانه نه، نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر یې بدلي. نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچولای دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ما ته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کیدای شي مطلب زکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولای شو چې ځینی مطلب ډاکومنټري نه شته چې دا غینه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او د بل اخره په یو نه یو څه مسؤلیت باندې مطلب مصرف کیدلای شي زکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته زکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار په شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شې شروع کیږي نو دې کچیر ته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ ځان مصروف وساتي ترسو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نو ډیر زیاته مننه
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
جما پر ہے جانان دے وطن کو مگران دے وطن سم جنت آفانستان دے وطن سم جنت آفانستان